آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له شاعر او کره کتونکي قیصر اپریدی سره د پښتو اوسنی شعر او کره کتنې په باره کې مرکه اورئ.
نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیز دی چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو، هر یو سړی پکې آزاد دی.
ذبیح الله احساس مول خپل نویو چاپ شویو کتابونو خبروي.
په دوه ټوکونو کې دی زما پښتنې سیاسي مرکه، او بل هم دی زما پښتنې ادبي مرکه.
لنډ حکایت د عادل اڅکزي او شعر که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د کب د میاشتې په لسمه نیټه تحفة القادریه کتاب په هغه غونډه کې چې د ترکیې د تیکا بنسټ لخوا په کابل کې جوړه شوې وه افغانستان ته وسپارل شو. تحفة القادریه کتاب د عبدالقادر ګیلانی په صفتونو کې افغان لیکوال ابن منیر لیکلی، او دوه کاله له مخه ترک ډیپلومات ډاکټر سینان ایهان د ترکیې په یو کتاب پلورنځي کې موندلی و. د کتاب د سپارلو په مراسمو کې د جمهور رئیس پیغام د لوړو زده کړو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار لال پاچا آزمون ولوس. د جمهور رئیس په پیغام کې د کتاب د سپارلو په خاطر مننه شوې، او ویل شوې چې تحفة القادریه کتاب د پښتو تاریخ او ادبیاتو یو بډای او بارزښته کتاب دی. تحفة القادریه چې د 1922 او 1923 کلونو ترمنځ په پښتو ژبه لیکل شوی، د قادریه طریقې په اړه مهم اثر دی چې په افغانستان کې په زرګونه پیروان لري. کامیراوی شرکت د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره مرسته کوي. د کامیراوی شرکت د پرمختیايي څانګې مسؤول رامین یورش ویلي، ژورنالیستان د ټولنې سترګې او څراغ دي، او کامیر د هغو ژورنالیستانو په خدمت کې چې د صندوق غړیتوب لري. کامیراوی شرکت غواړي له هغو ژورنالیستانو سره چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وي، بهر ته د انتقال په برخه کې د ځانګړي تخفیف له مخې مرسته وکړي. د روان 1996 کال د نوروز میلې لپاره تیاری پیل شو. د باختر اژان د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي معینیت لخوا جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې په فرهنګي معینیت پورې اړوند ټول ریاستونه باید هڅه وکړي چې د سږ کال نوروز میله په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي، او دغه شان داسې سیمه او ځای دی د مراسمو لپاره غوره شي چې د خلکو تګ راتګ ورته اسانه وي. د نوروز میله د افغانانو تاریخي میله ده چې هر کال د وریځ میاشتې په لومړۍ نیټه جوړیږي، او په ځینو سیمو کې تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي.
لیکوال، شاعر او مدني فعال ذبیح الله احساس په دې وروستو کې خپل څلور کتابونه چاپ کړي دي. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د دوی د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
قدرمنو اوریدونکو، په تازګۍ سره د ښاغلي احساس څلور کتابونه چاپ شوي چې هر یو شمال او د شمال پښتانه تر نامه لاندې یو کتاب دی، بل زما پښتنې دي چې ادبي مرکې دي، دویم کتاب هم زما پښتنې د سیاسي مرکو ټولګه ده، او تر څنګ یو کتاب افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکېچ ترمنځ. نو د همدې کتابونو د چاپ په اړه له ښاغلي احساس سره خبرو ته راغلي یو. په سر کې احساس صاحب دا راته وایي چې څنګه سبب شوله دا ټول کتابونه تاسو چاپ کړي؟
لتیرو څو کلونو دغه زموږ د فرهنګي او د ژورنالیستیکو یو کمی مجلې چې موږ چاپولی، هغو ته د کار کولو یا وخت نا وخت چې به کومه موضوع را پیدا کېدل او په هغه به د لیکلو اړتیا وه ویبپاڼو ته او ورځپاڼو ته، نو دا هماغه لیکنې وي، بېلابېلې پرتې وي، ملګري دې خیر ویسي. په دې وروستیو کې د سمون کلتوري ټولنه چې په پکتیا کې ده، دوی وغوښتل چې زما رستنی کتابونه چاپ کی نو بیا دغه په وړاندیز دغه څلور کتابونه مرولې غل او کور ودان چې چاپ کړ.
په دې کتابونو کې د محتویاتو په اړه خبرې وکړو. تاسو دوه کتابونه عناوین یو بل ته سره سنیک دی دي فکر کوم مرکو ته ځانګړي شوی دي. په دې اړه چې څنګه زه سبب شو چې تاسو خپل مرکې به تر ژوندۍ کړی او د کتاب په باندې خلکو ته وړاندې کړی.
دغه کتاب تقریبا دوړه یو هغه دی په دوه ټوکونو کې دی، زما پښتنې سیاسي مرکه او بل هم دی زما پښتنې ادبي مرکه. دغه دوړو کتابونو کې تقریبا په دې سیاسي مرکو کې د هواد لبیلابیلو سیاسي شخصیتونو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لبیلابیلو کسانو سره په دې کې سیاسي مرکه شوې دي. او دغه مرکه ډیرې د پسرلی مجلې او د پاره شوې په تیرو څو کلونو کې چې دغه مجله موږ چاپوله او ورسره په څنګ کې زما پښتني ادبي مرکه دانو د پښتو ادبیاتو او د شعر په تړاو باندې د ډیری مرکه هم دغه د دې کې د شپون صاحب سره، د کاروان صاحب سره، غزنفر صاحب سره، سمیم صاحب دی، ډاکټر اکبر اکبر دی، یو دوه درې هنري مرکه هم پکې شته دي چې د موسیقي او په تړاو باندې شوی دی. نو دغه مرکه هم زموږ له شماله د خبرېدونکو پرخه مجلې د پاره لتیرو لسو کلنو پوغدو کې ما کړې وینو. په اخر کې ومه غوښتل چې دا د ځانګړي کتاب په توګه چاپ شي او یو ځل بیا تر خلکو ورسیږي او خلک ګټه واخلي.
پیسہ صاحب دلته ما سره یو بل کتاب دی، شمال او شمال پښتانه، په دې کې کومه مقاله ځای پر ځای شوې دي او هدف مو څه دی؟ دا چې لدی ډیر وخت وروسته مو اقدام وکړ چې د شمال د پښتنو په اړه دا کتاب چاپ کړي.
بالکل، دا کتاب د دې کتاب کیسه هم د نورو غوندې ده. دغه مقاله تقریبا د دې کتاب لومړی مقاله د دیار لسو اتاتیم کې دا ورستۍ مقاله به هم دغه 95 کال کې وي. که زه وایم چې دا مقاله ډیری په شمال کې د شمال سیاسي او ټولنیز او اجتماعي او ځاباندی او ورسره ترڅنګ په شمال کې د پښتنو هم دغه حالت، سیاسي حالت، فرهنګي حالت، د دوی ژوند په دې باندې لیکل شوی. دغه مقاله هم ډیری زموږ په مجلو کې چاپ شوی دی، ځنې د ویپانو د پاره شوی، ځنې د ورسپانو د پاره د کالمونو په توګه چې هغه غوښتنه کړې ده وخت نا وخت ورته لیکل شوی دی. نو په یو ضرورت نه په دې هم حس ک چې له شماله په ځانګړي توګه په پښتو ژبه د دغه ډول کتابونو او بیا هغه لیکوالان چې شمال میشتي وي او دلته اوسېدل وي موږ کم لرو. نو ما لږ زړه وکړ چې دغه شروع وکړو، ځنې ملګري لیکوالان دلته نور هم شته، هغه هم خپل لیکل مقالې چې بیلابیل دي و غارزخ لري او ډول تاریخي ارزخ لري، دغه سیمه د حالاتو سره تړاو لري، دا باید چاپ شي او دوباره خلکو ته ورسیږي.
است موضوع چې تاسو ډیر پر اڅرخېدلې په دې کتاب کې کوم اړخ دی پښتنو په شمال کې
ډیر زیات چې په دې کتاب کې ما بحث کړی دی هغه په دې ټکی باندې دی چې د موږ په شمال کې په ځانګړي توګه پښتانه یو علمي او فرهنګي او د سیاسي شعور وختابت یو ضرورت لرو او دغه ضرورت باید ولس کې عام شي. د ځوانانو لپاره موږ باید په خپل ژوند باندې لسر خپل ژوند ته یو نوې تعریف وټاکو او لدی لارې وړاندې لاړ شو. ډیری مقالې د شمال مشت پښتنو په سیاسي حالاتو باندې ډیر شوې دي. مثال د خبرې زیو بیل غوایم په دغه تړاو باندې د کتاب کې ډیر اشاره دي چې موږ د شمال تقریبا په ټولو ولایتونو کې پښتانه لرو او په ځینو ولایتونو کې بیخي ډیر دي، خو په ولسی جرګه کې بیا زموږ د وکیلانو شمیر زموږ دلته شته نفوس په تړاو باندې ډیر کم وي. دغه ټکو ته پکې اشاره شوې ده د حل لارې تر یو ځای پورې خودل شوې دي چې ولې علت چې شایدي زموږ مجبوریتونه چې شایدي زموږ پر وړاندې خندونه چې شایدي او کمې لارې دي چې موږ باید په هغه سیاسي لارو باندې حرکت وکړو ترڅو دغه تشډک وکړو. دا بحثونه شته.
احساس افغانستان د کورونی او بهرنی کړکېچ ترمنځ دا کتاب زه داسې فکر کوم چې ډېر پراخ لیکل شوی دی، یوازې شمال ته ځانګړی نه دی او شاید مواد هم دغه نورو کتابونو په شان نه وي. په دې کې هم شاید لیکنې تازه وي، خو ډېری په دې کتاب کې په کومو مسایلو
څرخېدلی دا کتاب نو شمال ته نه دی مختص. په شمال پاړه پکې پیس نشته، ټول د ټول افغانستان د روان سیاست په اړه پکې بحث دی. دا هم بیلابیلې مقالې دي او په دې مقالو کې لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکیچ ترمنځ، په دې کې د افغانستان د روان په دغه تیره لسیزه کې د افغانستان کورنۍ سیاست ته پکې بیلابیلو مقالو کې کتنه شوې ده. د افغانستان هغه بهرنی چې کوم سیاست دی هغه پکې، هغه د سیمې کوم اړیکې چې دي، مثال موږ له ګاونډیو هیوادونو سره څه ډول اړیکې لرو، له هغوی لخوا څومره زیانمن شوي یو، کم کم وخت کې موږ باندې فرهنګي سیاسي یا نظامي یرغلونه کړي او څه ډول یې کړي، ولې یې کړي دي. ورسره ځینې اشارې پکې منځنۍ آسیا ته شوي دي، د هغو هیوادونو ته شوي دي، د هغو هیوادونو تاثیر د افغانستان په روانو حالاتو باندې، چې نړیوال ولې زموږ په هیواد کې دلته دلچسپي لري او د دغې دلچسپۍ ریښه یا تار ولې منځنۍ آسیا کې په اقتصادي لحاظ باندې راوځي.
احساس صاحب، مرکه اوږده نه شي او د خبرونې وخت هم کم دی. یوه پوښتنه دا مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ستاسو شعري ټولګې نه دي چاپ شوي، پخوا هم ډېرې شعري ټولګې چاپېدلې او داسې ویل کیږي یا داسې هم تر سترګو کیږي چې تاسو دا شعر څخه یو څه فاصله نیولې، ولې دلیل یې په څه کې دی؟
دلته اوس خبره هغه ځای ته لاړه نه شي چې کله سړی اوزګار وي نو شعر لیکي، چې اوزګار نه وي نو شعر نه لیکي. نه، زما د هغه په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې ده. له دغو څلورو کتابونو نه مخکې مې هم 15 کتابونه چاپ شوي وو چې هغو کې یوه شعري ټولګه وه. اوس مې هم یو 4-5 کتابونه نور چاپ ته چمتو دي او هغو کې یو کتاب شعري ټولګه دی، هغه د وروستیو کلونو شعرونه دي. نو انشاءالله چې ډېر زر باغه هم چاپ شي. هو دادا، په دې وروستیو کې شعر رانه ډېر لږ لیکل کیږي او ډېر پام په ژورنالیستیکو چارو باندې ډېر بوخت یو، خو شعر شته، شعر سره علاقه لرم او تر دې چې د عشق او د مینې تر حده پورې دا به روان وي.
بس سر په خبرونه کې موږ له حضور څخه یو نړۍ مننه.
کور ودان، خیر اوسئ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې نقل کې چې اوس یې وږمه جبارخیل ولې د نقل یو کرکټر برګې کاغې ته د یو کار تر انجام وروسته داسې پوښتنه پیدا شوې چې ځواب نه ورته لري. کاغې ته ورته کانه ښایي له ډېرو کسانو سره شوې وي، مګر پوښتنه نه وي ورسره پیدا شوې. نقل مو یو ځل بیا غور ته بولي او دا راته وایي چې باید سلا بلا ډنډۍ ونه وهو.
د هند خلکو یو حکایت او ونه بو یو وخت یوه کاغۍ وه او دې کاغۍ د یوې هسکې ونې په سر باندې زاله لرله. دا په دې نه وه خبره چې د ونې په بیخ کې یوه سوړه ده او په دې سوړه کې منګری مار اوسېد. نو په ځاله کې هګۍ واچولې. یوه ورځ چې کاغۍ وتلې وه، منګول یې ځالې ته ور وخوت او د هګیو په خوړلو یې شروع وکړه. او چې وروسته یې هګۍ یې خوړله، کاغۍ راورسېده. کاغۍ چې ولیدل چې ټولې هګۍ یې منګور ختمې کړې دي، نو سر یې د درناوي په دود ورته ټیټ کړ. ویې ویل: صاحبه، زه ډېره خفه شوم چې تاسې مې وږي د هګیو خوړلو ته مجبور ولیدئ. تاسی وس خپل سوري تستانه شي، زاله را پریږدئ. زما در سره وعده ده چې هر ورځ به د خپلو راټولو کړیو خوړو یوه برخه تاسی ته وړاندې کوم. منګور ته غوسه ورغله. د چې کاغۍ او کارغان تر ځان ټیټ ګڼل، د کاغۍ خبره یې به بېسه وبلله. ورته ویې ویل: چټي چټي مقه کیږه، ټوله ورځ په چټلیو کې ګرځې او بیا ماته د ډوډۍ ستونه کوې. ما ته چې پاک تازه خواړه را رسیږي، په هغو ناولو خوړو ولې ژبه کیږدم چې تا په مخو کې نیولې او راوړی وي؟ کاغۍ د منګور د کبر خبرې په سړه سینه وزغملې، هیڅ یې ونه ویل. خو ټوله شپه یې په همدې پیښه فکر وکړ او په سبا سهار نیغه لاړه د ملکې ماڼۍ ته یې ځان ورساوه. دا د ملکې د کور باغ له پاسه تاویده او لاندې یې په پټه ملکه څارله چې له سهارنۍ سړې هوا د خوند اخیستلو لپاره پخته راوتلې وه. کاغۍ پوره احتیاط کاوه چې د ملکې ورپام نه شي. دغه وخت کاغی د ملکی د خوب د کوټی خواته لاړه، لپرانستی کړکۍ وردننه شوه او د هغې یو طلایي بنګړی چې ډېر قیمتي غمی پکې لګېدلی و په مخوکه کې ونیول او چې له کړکۍ راوتله د ملکې یوه نوکر ولیده. نوکر په هغه خوا منډه کړه چې کاغۍ الوته. کاغۍ چې بنګړی ورسره و یو څه ورو روانه وه او نوکر چې له پښو چټک و په کاغۍ پسې آن د هغې د زالې تر ونې پورې لاړ. کاغۍ چې ونې ته ورسېده لاندې یې نوکر ته وکتل چې دې ته یې پام دی او که نه. کله چې ډاډه شوه چې د نوکر سترګې په بنګړۍ کې خښې دي، نو بنګړۍ یې د منګور په سوړه کې واچاوه او په خپله زالې ته وخته. نوکر په بنګړۍ پسې سوړې ته لاس ور اوږد کړ او منګور سمدستي ټک ورکړ. نوکر په شیبه نیمه کې بې هوشه شو او بیا ومړ. د ملکی نور نوکران چې شکمن شوي وو او په خپل انډیوال پسې راوتلي وو په ساعت نیم کې راورسېدل او خپل ملګری یې مړ ومند. د دوی له سترګو اوښکې تویې شوې او ملکې ته په فریاد ورغلل. ویې ویل، منګور زموږ ملګری وژلی او ګناه یې بس دا وه چې ستا په بنګړۍ پسې یې د منګور سوړې ته لاس اوږد کړی و. ملکې وویل، موږ باید منګور ته د خپل عمل سزا ورکړو. ملکې له خپلو سلاکارانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې وویل چې منګور باید خامخا ووژل شي، ځکه ده په ناحقه زموږ یو سړی راوژلی دی. سلاکارانو دا هم وویل چې د منګور مړی باید د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړند شي، څو په دې ډول ټول ژوي که هغه لوی دی یا واړه په دې پوه شي چې د ملکې د کسانو د ځورونکو انجام به داسې وي. ملکې پلان ومانو او منګری مار د ملکې د نوکر د چیچلو او د بېوسه کارغۍ د هګۍ د خوړلو سزا ولیده. منګری مار وبښل شو او مړی د ملکې د ماڼۍ پر دیوال باندې راوځړول شو چې نورو ته عبرت شي. دغه وخت کاغۍ د ماڼۍ په لور والوته چې د منګور د مړي ننداره وکړي. دې چې په دیوال باندې د راځړول شوي منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابۍ باندې یې فخر احساساوه او د ځان په باره کې یې له دې تصوره خوند اخیستل چې ډېره تکړه چلباسه ده. دې ته به د منګور مار هغه د کبر خبرې وریادېدې او بیا به یې د ده مړي ته وکتل او خوشحاله به شو چې هغه څوک اوس بې وسه ویني چې دا یې ځورولې وه. کاغۍ څو شېبې په خیال او خوشحالۍ تېرې کړې او بیا یوه پوښتنه ور پیدا شوه چې په پاتې ټول عمر کې ځواب ورته ونه موند. پوښتنه دا وه چې د منګور د وژلو په بدل کې ملکې ته خپل بنګړی په ګوتو ورغی، خو کاغۍ ته څه په ګوتو ورغلل؟
دغه افغانانو ترمن چې لالوتون کو سره مینه لري، دا باور موجود دی چې هر کال د دلوی د میاشتې په اتلسمه لومړی جوپا او ټپال اتلس ډوله مهاجر مارغان راځي چې ځینې بیا د منی تر پایه همدلته پاته کیږي او یو شمېر یې څو ورځې وي او بیا نورو وطنونو ته تیریږي. په هغو مارغانو کې چې د پسرلي په اولو شپو ورځو کې نارې تر غوږ کیږي، توتکۍ هم شاملې دي. توتکۍ د منی تر پایه همدلته پایي او د ژمي په راتګ سره له خپلو پسرلنیو مینو بیلیږي. نو دا دی پسرلی په نن سبا کې دی. د دې موسم سندر بول مارغه ته زموږ همکارې فریبا ظاهر دا دله څکزي یو شعر دکلمه کړی. د موسم دا زیری به د شاعر په نوا کې د توتکیو تر نوا لومبی کړو. Thank you.
پښتو ته کوي. یادی شمو لسړ وایو سرتوري تو تکي، یادی شمو لسړ وایو سرتوري تو تکي، مته وسوې و مشت نه را ګوري تو تکي، الهت به سیاده وې پڅکي ستا په اند، الهت به سیاده وې پڅکي ستا په اند، چتللی دی راغلی ندی نوري تو تکي، انځور یې څنګه رسم کړو د خیال په مصور، انځور یې څنګه رسم کړو د خیال په مصور، ول مرتبه وی ناستی که په سیوري تو تکي، هنر یې د یادگار په بڼه وینو ځای پر ځای، هنر یې د یادگار په بڼه وینو ځای پر ځای، معماری دی د ځالو په زړه پورې توته کوي، عادله عادله تور سیلونه مو نظر نه کړو رخصت، عادله تور سیلونه مو نظر نه کړو رخصت، هیڅ پو نسو چې ولاړې په کوم لوري تو تکي، یادیږي مو له زړه وایو سر توري تو تکي، مودې وسوې و مشته نه را ګوري تو تکي.
کره کتونکی او شاعر قیصر ابتدای وایي تنقید کره او کوټه نه بیلوي بلکې د لیک ادبي ارزښت ټاکي. قیصر ابتدای په معاصر پښتو ادب کې نوښتګر شاعر او تکړه کره کتونکی دی. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګي او د نقد په اړه دوه کتابونه خپاره شوي دي. د ښاغلي قیصر په وینا په پښتو کې لا نقد د خړ پوڅو په حال کې دی. ښاغلی قیصر ابتدای دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل د پښتو اوسنی شعر کره کتنې او په کراچۍ کې د پښتنو لیکوالو پر ادبي فعالیت تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
قیصر صاحب، تاسې د ژوند ډېره موده دلته په کراچۍ کې تېره کړه او کراچۍ فکر کوم له پېښور وروسته دویم ځای دی چې دلته د پښتو د ادب څېړنې یو اوږد روایت پاتې سو. څه فکر کوئ په کراچۍ کې د ادیبانو ترمنځ، خصوصا د جرس ادبي جرګه کې چې دلته کوم ادبي بحثونه کېدل، که هغه پر شاعري کېدل، که هغه پر لنډ کیسه کېدل، دې معاصر پښتو ادب ته څومره ګټه ورسوله؟
زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې نه وړاندې دلته کې چې د پښتو ادب یا د ادیب یا د لیک لوست کم صورت حال و، نو هغه یا خوونه او کوو، نو زه دا ویلی شم چې د جرس ادبي جرګې نه علاوه هم ځینې ادبي ټولنې وې دلته. خو دغه ادبي ټولنو سرګرمۍ چې کومې وې، نو هغه صرف تر مشاعرو پورې، یو بل ته د شعرونو اورولو پورې، تر دې پورې محدودې وې. او د دې نه مخ په وړاندې چې کوم بیا مقصدي ادبي کار دی یا معیاری ادبی کار دی چې کوم د اثر سره زمو سوچونه یو ځای کولای شي، نو هغه دا غینه د ټولنې چې وې دا کاسر وي. جرس ادبی جرګه په هغه وخت کې چې کله پاچا خان کاسر ژوند دی، طاهر اپریدی صاحب او زه او ریاض تسلیم او فهیم مرحوم فهیم سره دی، مونږ صرف د دې سوچ د لاندې د جرس ادبی جرګې دغه قیام عملی کړ چې دلته به صرف د مشاعرو خبره نه وي، یو بل د شعرونو اورولو خبره به نه وي، بلکې دلته کې به هغه تخلیق چې هغه مثلا زمونږ ژبه، زمونږ ادب، زمونږ شاعر، زمونږ ادیب د خپل عصر د نور ژبو د شاعرانو سره په قطار کې ودرولی شي، په سیالۍ کې ودرولی شي، یو دا خبره وه. دویمه خبره دا وه چې اگر چې په پښتو ژبه کې مثلا تنقیدی روایت یا تنقیدی سرگرمی هر چرته چې دي ضعیفې دي، کمزورې دي، که هغه په افغانستان وي، که هغه سویلي پښتونخوا کې وي، که هغه په پښتونخوا کې دي، د هغې باوجود هم دلته مونږ کوشش دا کوو چې د خپلې جرګې د لارې به مونږ یو داسې تنقیدی قدم اوچتوو او داسې ځینې روایت به قایموو چې هغه د نورو دپاره قابل تقلید وګرځي. همدغه څیز و چې په دې جرګه کې کله مونږ تنقیدي اجلاسونه شروع کړل، نو زمونږ د اجلاسونو او زمونږ د تنقید د انداز خصوصیت دا و چې مونږ به د یو بل لحاظ بېخي نه کولو، شخصي لحاظ به مونږ نه کولو، بلکې تنقیدی حقایق څه شی دي، تخلیقي حقایق څه شی دي، د لیک لوست تقاضی څه دي، د ژبې تقاضی څه دي، په دې تناظر کې مونږ په یو بل باندې تنقید کولو. او دا غي تنقید سره دا خبره کته ان نه وتړلې چې مونږ د پټ یا پنا د یو بل په تنقید باندې خفه شو، د یو بل نه یا د خفګان اظهار دی وکړو، یا د مثلا په زړه کې داسې یو خبره واچو، ځکه چې مونږ اعظم داول همدغه سې په صفا نیت سره کړی و. نو هغه د تنقید هغه انداز، زمونږ هغه رویه، زمونږ هغه عزم، دا یو ښه صورتحال په خپله زمونږ په جوله کې دا واچولو چې مونږ ډېر ښه تخلیقات وکړو. مثلا غزلې مو ولیکلی شولې، طاهر صاحب خود افسانې سره مخکې نه وابسته و، خو زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې د قیام نه پس د طاهر صاحب په افسانو کې د تنوع په بنیاد ورته ګورې، که د معیار په بنیاد ورته ګورې، هغه افسانې مزید ښې شولې. دغه شان زما یا مثلا دریاس تسلیم زمونږ میدان چې و، هغه غزل لیکلو یا نظم لیکلو، نو مونږ چې خپل ابتدایي لیکونو ته ګورو، تخلیقاتو ته ګورو، بیا سټیج بای سټیج مرحلهوار چې مونږ څومره فکری او تخلیقي پیشرفت کړی دی، پرمختګ مو کړی دی، هغې ته چې زه ګورم، نو زه دا ګڼم چې دا ورکړه د جرس ادبي جرګې ده، او د جرس ادبي جرګې د هغو اجلاسونو ده، او په هغه اجلاسونو کې زمونږ دا هغه عزم او دا هغه ارادې ده چې کوم مونږ دا غوښتل چې مونږ دې په داسې انداز باندې مخ په وړاندې نورو خلکو ته ولیدلی شو چې هغه نه صرف دا چې مونږ ته وګوري، د هغې توجه زمونږ طرف ته راوړي، بلکې دا مو ګڼي چې دا هغه خلک دي چې د دې تکلیف کېدلی شي.
څنګه چې تاسو وویل چې لکه په کراچۍ کې چې طاهر افریدي صاحب څه ډول افسانه یا لنډه کیسه ولیکله، ښایي مثال یې موږ په ټولو پښتونخوا کې یا په افغانستان کې هم ونوینو. همدارنګه په کراچۍ کې دوه نمونه تاسو مخامخ یاست، تاسو غزل او دریاس تسلیم صاحب غزل. هغسې غزل ده چې له دې ځایه په ټولو پښتونخوا کې په معاصر وخت کې ځوانانو ډېره رڼا اخیستې ده، او د هغوی غزلونه سړی ویلی شي چې د دې سرچینه یا هغه د فکري سرچینه یې له تاسو اخیستې ده. خو په اوسنیو کلونو کې که وګورو په کراچۍ کې هغسې ادبي ناستو یا دغه تنقیدی غونډو بهیر ډیر ورو شوی دی، علت یې څه دی؟
جی بالکل، دا ډیره ښه پوښتنه ده. وړمبې خبره خو زه دا وکړم چې دلته په کراچۍ کې زمونږ د اوسېدو چې کوم بنیاد دی هغه معاشي دی، او چې معاشي بنیاد دی نو دلته زمونږ د هر یو سړي، که هغه شاعر ادیب دی او که هغه یو عام سړی دی، د هغه مسله چې دغه معاش ته معاش ظاهره ده، روزګار مسله ده. نو دلته کې څه مسلې خو داسې دي چې هغه د روزګار سره تړلي دي، د روزګار د وجې نه ډېرو لیکونکو ته دا فرصت نه ترلاسه کېږي چې هغه دی. بس هغه یو وخت و چې دا فرصت زمونږ د لیکوالو سره و چې مونږ سرګرمې هم کولې، او د هغې دپاره مونږ دا سیس قلم نه دی فرض کړی چې مونږ د په ډرینګ روم کې ناست یو، یا مونږ د په یو وی آی پی ځای کې ناست یو، بلکې جهانګیر پارک کې او په یو ځای کې بل ځای کې د چایو په هوټلونو کې مونږ اجلاسونه منعقد کول. زمونږ چې کوم مقاصد و هغه مقاصد به مونږ مخ په وړاندې بول. د دې مطلب دا دی چې په هغه وخت کې مونږ یو فرصت لارلو. اوس مخې ته حالات داسې راپېښ شوي چې زه ګورم او سترګې غړوم، ماته دلته کې هر یو شاعر، هر یو ادیب د خپل معاش په مسلو کې مزید ډوب ښکاري، او دا ګڼم چې په هغه وخت کې که چا په مثلا یو روزګار کول، اوس زه داسې کسان په کې وینم چې هغې په یو وخت دوه روزګارونه مخ په وړاندې بوزي. نو هغه د فرصت صورتحال چې دی دا که طور ته لمحاتي وایي او که هر څنګه وي، خو یو خو دې سیز لکه زمونږ د هغه وړوکی غونډې اجتماعیت چې دی هغه متاثره کړی دی، او چې متاثره کړی دی نو هغه اکټیویټیز یا سرگرمی چې دي هغه هم ورسره متاثر شوی دي. دویمه خبره به زه دا وکړم، او دا خبره یوازې د کراچۍ په حواله نه کوم، بلکې په نن وخت کې چې رسنۍ څومره د خلک یو بل ته رانږدې کړي دي، نو د دې په بنیاد باندې خلک یوازې د یو بل خوبۍ په نه ویني د نږدې نه، بلکې د یو بل چې کوم معایب دي هغه هم ورته د نږدې نه ښکاري. او زه چې په دې آینه کې ګورم، نو یوازې کراچۍ نه، بلکې که پېښور ته لاړ شي، که کوټې ته لاړ شي، که افغانستان ته لاړ شي، څه یو ډېر عجیبه غوندې کیفیت په خلکو کې د رویو په بنیاد پیدا شوی دی، د برداشت په بنیاد پیدا شوی دی. او زه به اول دا خبره د خپل ځان په باره کې وکم چې زه ځان ته ګورم، زه دا محسوسوم چې په ما کې د برداشت ماده کمزوري شوې ده یا ختمه شوې ده. په داسې حالاتو کې زه دا ګڼم چې چونکې زه انسان یم، ما سر سا اخیستونکي نور خلک هم انسانان دي، خو دا په پښتنو باندې چې کوم نه حالات په حیثیت مجموعي تیر شو د تیرو څلوېښتو کالو راسي، نو دا حالات داسې دي چې دا زه ګڼم چې د عام سړي سره سره د لیکوال په نفسیاتو باندې هم یو اغېز کوي. او زه دا ګڼم چې د دې حالاتو رد عمل به وي چې په مونږ کې د برداشت ماده کمه شوې ده، چونکې ادبي سرګرمۍ او ادبي غونډې یا مشاعرې یا تنقیدي اجلاسونه هغه اجتماعیت چې څه ته وایي، د اجتماعیت لپاره برداشت یو بنیادي څیز دی، او چې برداشت کم وي هلته کې د اجتماعیت هغه صورت یا هیئت چې وي هغه متاثره کیږي.
د تنقید علمان وایي چې تنقید هغه پیمانه ده چې د تنقید په وسیله ته د یوې ژبې د ادب ارزښت یا د هغه قدر ټاکلی سي. خو څنګه چې تاسو وویل چې په پښتنو ادیبانو کې د تنقید په حواله زغم بیخي ضعیف دی، آیا څنګه کېدلی سي چې دغه د تنقید ونه چې تر اوسه پورې لا که څه هم ډېر کلونه پخوا دا ونه لګېدلې ده خو دا وده نه کوي، شنه کېږي نه، څنګه کېدلی سي چې تنقید په پښتو ادب کې وده وکړي؟
دا ډېر ښکلی سوال دی، خو ډېر داسې یو سوال دی چې دې ته په وسیع تناظر کې کتل غواړي، تفصیل غواړي. بیا هم زه به دا کوشش وکړم چې کله مونږ د ځینې خلکو عادتونو کې، په نفسیاتو کې، په کردار کې د تنقید ماده ګورو یا د برداشت ماده ګورو، نو مونږ ته به دا کتل وي چې دا خلک به حیثیت مجموعي د تهذیب په لار څومره دی مخ وړاندې سفر کړی دی. زه دا ګڼم چې څومره یو قوم یا د یوې ټولنې خلک د تهذیب په لار مخ وړاندې تللي وي، نو په هغې کې دوه سیزونه ډېر ښه په نظر راځي. یو دا دی چې د هغې سره د سوچ او د اظهار ځینې داسې صورتونه را پیدا شوي وي چې د هغې په منځ کې د سوء تفاهم مسالې نه پیدا کیږي. هغې د یو بل په محفل ضمیر باندې ډېر په اسانه پوهېږي، او تر څو پورې چې د یو بل په محفل ضمیر سړی پوهېدی شي، زما خیال دی چې د هغې په منځ کې اختلاف، انتشار، دا سیزونه ډېر کم را پیدا کیږي. نو په تهذیبي لحاظ هم زه دا ګڼم چې مونږ پښتانه په اوسنۍ نړۍ کې هغه خلک یو چې مونږ بیخي وروستو روان یو. که څه هم زما دعوه دا ده چې د اوسنۍ ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ د تهذیب هغه مقام ته نه ده رسېدلی کوم چې قابل رشک مقام وګڼلی شي، خو نو چې ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ باندې په سست قدم روان یو، مونږ په دې سست قدمو کې هم وروستو په سست قدم روان یو. یو وجه دا ده. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د ژبې نه کلک مونږ راخوا شو په نورو ژبو کې د تنقید یو مشخص شکل ته وګورو، نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیز ده چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو. هر یو سړی پکې آزاد دی تنقید لپاره، اصول، ضوابط، قاعدې، قانون داسې ځونه نشته. یا مثلا یو سړی د مذهبي میدان خبره کوي، نو که د خبرې په دوران کې هغه د مذهبي میدان نه کوم بل فلسفیانه میدان ته واوړېدو، د تخلیقي میدان، نو مونږ ورته ویلی شو چې تا خپل میدان پرېښودو، تبل میدان ته واوړې دی، تا معیارات بدل کړ. دا دی اما تنقید یو داسې میدان دی چې د دې میدان تر اوسه پورې هغه شخصي حدود نه دي معلوم، او چې شخصي حدود نه دي معلوم، نو که څوک ورته د کومې زاویې نه راګډ شو، د کومې زاویې نه تنقید وکړو، څنګه په چا وکړو، هر یو سړی ځان آزاد ګڼي. زه دا ګڼم چې د تنقید بنیادی خپل شکل چې تر څو پورې خپل میدان نه وي متعین شوی، تر هغې پورې به دا غلطۍ کیږي، او چې دا غلطۍ کیږي نو د یو او بل په منځ کې به د خفګان د کیفیتونه چې دي دا به هرو مرو را پیدا کیږي. ما په بعضو لیکونو کې د دې خبرې بیا بیا یاده کړې ده چې تنقید د فنپارو ساينس دی، او د ساينس وظیفه بیا کچرې مونږ په صحیح مانو کې وپېژنو او په تنقید کې استعمال کړو، نو مونږ به وګورو چې د ساينسي تنقید شکل داسې اړو جوړېږي نه چې مونږ د هرو مرو د یوې فنپارې تعریف وکړو یا د مونږ د یوې فنپارې بد ووایو هغې، بلکې بنیادی سیز دا دی چې ساينسي سوچ دا دی چې مونږ د هغې فنپارې نه راوستل شو، د فنپاره کې هغه کوم قدر ده چې مونږ هغه استخراج کولای شو، او هغه بیا مونږ خلکو سره متعارف کولای شو چې د فنپاره بنیادی قدر دا قدر ده. نو تر څو پورې چې د فنپاره نه د قدر د استخراج کولو خبره ده، دا یو داسې سوال دی چې د فنپاره مونږ ته قدر را کولای شو، او مونږ هغه خلکو ته د ثبوت په تور پیښ کولای شو، نو مونږ دا ویلی شو چې دا فنپاره ده، دا قدر ده، او دا د دې فنپاره صفت ده. که د فنپاره مونږ ته قدر نشو را کولای، نو چې څنګه زما سوزون چې د فنپاره کې یو قدر نشته، دغه باسیبار یو سړی دا فن پاره خالق به خپل هم دا محسوسوي چې په دې فن پاره کې حقیقتا کوم قدر نشته ده. په داسې صورت کې که په هغه باندې یو تنقید وارد شي نو هغه به زه ګمان نه کوم چې هغه په دې سیز باندې خفه شي، نه د یو نه نه د بل نه. خو ته ګورې که په لیکنو کې وي که په تنقیدي اجلاسونو کې وي، دا څنګه چې موږ یو بل ته خپې اړموو او یو بل وزر ماتوو او دا کوو، د هغې وجه صرف دا ده چې تنقید نو یو شخصي شی جوړ شوی ده. هر یو سړی د خپل خواهش مطابق راکاږي او استعمالوي، او د تنقید د ټولو نه غټه بدقسمتي همدغه ده. او د دې بدقسمتۍ اثرات چې دا بیا خاص کر په موږ پښتنو باندې زیات ځکه اثرات غورځوي چې موږ چونکې د اول نه په تهذیبي لحاظ وروستو خلک د برداشت هغه ماده چې کوم په کار وي په موږ کې هغه نشته، چې نشته نو تنقید هم په موږ کې وده نشي کولای، بلکې ډېره په مزه مزه یې کوي، یاړو کوي.
پښتانه ادیبان اکثره چې پر تنقید خبرې کوي، د دوی د تنقید هغه ډېر پخوانی ساده تعریف کوي چې تنقید معنی د یوې فنپارې د یوې منظومې یا منصورې لیکنې کره او کوټه معلومول. څه فکر کوئ تاسو چې تر اوسه پورې په پښتو ادب کې تنقید څومره لوستی دی؟ آیا موږ دا ویلی شو چې په پښتو ادب کې چې په نړیواله کچه د تنقید کومې تیوریانې وړاندې شوي دي، دا په پښتو کې په ابتدایي حالت کې دی؟ آیا تنقید په پښتو کې پیل شوی دی که نه؟ پښتو کې بیخي تنقید تر اوسه لاسته نه.
اصل کې اول خدا کرا او کوټه چې دی د دې دوه لفظونو دا ترکیب چې دی په دې باندې موږ تر اوسه خبر نه دی کړی چې کرا څه ته وایي او کوټه څه ته وایي. که نه ما اوس دا خبره وکړله چې د یو فنپارې سره که موږ په ساینسي بنیاد باندې تعلق ساتل غواړو، نو په هغې کې زموږ دپاره دا سوال مطرح نه دی چې دا فنپاره ښه ده یا خرابه ده. زموږ دپاره بنیادي سوال دا دی چې په دې د دې فنپارې قدر څه دی. اوس دلته دا کرا لفظ چې دی دا خپل امانت دلته پیدا کوي. دغه فنپارې نه چې کله موږ یو قدر پیدا کړو استخراج کړو، موږ دا ویلی شو چې دا دلته کې دا فنپاره چې دا کاره شو. زما په نیز د کاره مطلب همدغه دی. د دې نه علاوه دا چې مثلا موږ د هرو مرو د یو فنپارې غیبت وکړو فلانې وکړو، دا ثانوي غوندې خبرې، بلکې ثانوي هم نه دي. زه دا ګڼم چې دا د سره د تنقیدي حصه نه دي، او د تنقید چې خپل بنیادي کوم حیثیت دی نو هغه همدغومره دی چې کوم د فنپارې د قدر استخراج په باره کې ما خبره وکړه. او په دې کې دا کاره ټکی چې دا هم دلته زه دخیل ګڼم. دا کوټه چې دا کاره سره چې دا کوټه لګولی شوی دی، زما په نیز د دې ضرورت هم نشته.
بل ما دا ول چې په پښتو ادب کې آیا نړیوالې چې د تنقید کومې تیوري دي په پښتو ادب کې په هغه برخه کې څه کار شوی دی که نه؟ په پښتو کې لا تر اوسه پورې تنقید د خړپوڅ په حال کې
پښتو ادب کې تنقید خو صورتحال دا دی چې حقیقت کې د خړپوڅ په حالت کې دی. اگر چې لیکنې پکې شوي، کتابونه پکې چاپ شوي دي، او بیا کچرې د خړپوڅ په حالت کې وي، نو په داسې صورت کې چې یو تنقید کمکی دی، ماشوم دی، د هغه نه موږ بیا دا توقع څنګه لرلی شو چې په عالمي ادب کې څومره تنقید نظریات متعارف شوي دي، دبستانونه متعارف شوي دي، آیا هغه به دلته راغلی وي او دلته به په هغه بنیادونو باندې کار شوی وي که به نه وي شوی؟ زه خو دا ګڼم چې دغه دبستانونو موږ ته صرف نمونه را رسېدلي دي. اول ته که دا دبستانونه قائم شوي دي، نو هغه په یو تنقیدي تسلسل کې د وخت د مخصوص ضروریاتو تر مخه، د وخت د ضروریاتو او د ځینو خاص نظریاتو تر مخه پیدا شوي دي. دلته کې چونکې زمونږ تنقید یو تسلسل نه لري، او چې تسلسل نه لري نو زمونږ تنقید هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې نظریات پیدا کی او بیا د هغې نظریاتو په بنیاد باندې په دې کې ځینې تنقیدي میدانونه جوړ شي، چې هغه جمالیاتي تنقید وي یا مثلا هغه نفسیاتي تنقید وي یا ساینسي تنقید وي یا دا نور چې کوم څومره نمونه دي د تنقید. نو زما خیال دی چې دا سوال مونږ د خپل تنقید نه دا پوښتنه نه شو کولای، ځکه چې زمونږ تنقید مونږ په خپله دا منو چې په خړپوڅه، نو خړپوڅه په حالت کې زمونږ تنقید دومره لویه وظیفه نه شي ترسره کول او نه ترسره کړې ده.
قیصر صاحب، ته شاعر یې، تا مخکې وویل چې په کراچۍ کې د خواریو مزدوریو ژوند د عامو خلکو غوندې د لیکوالو شاعرانو ژوند هم اغېزمن کړی دی. ستا مسافري هم له خپل کلي کراچۍ ته را پیل شوه او له کراچۍ ولاړې په کویت کې د ډېر زمانه مسافري وکړه. څه فکر کوي چې آیا د مسافریو د بلوطنیو په مجموعي لحاظ د ټولو پښتنو افغانانو په چې کومې مسافرۍ دي، او یا خصوصا ستاسو پر شاعري باندې دې څه اغېز کړی دی، یا په مجموع کې ټولې دغه مسافرۍ پر دې چې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې پښتانه افغانان نه نورو هېوادونو ته مسافر شوي دي، دې پر پښتو ادبیاتو څه اغېز کړی؟
داسې دی چې شاعري، کله چې د شاعري سره په تعلق کې موږ د تجربې خبره کوو، نو دلته د تجربې دوه شکلونه مخې ته راځي. یو هغه تجربې چې هغه ستا په ریئل لایف یعنی حقیقي ژوند کې تا حاصلې کړې وي، دغه تجربې چې دي دا ستا د شعر خام مواد جوړي، او دغه خام مواد چې بیا کله ستا د تخلیقي تجربې نه تېرېږي، نو دلته کې د تجربې دا دویم شکل مخې ته راشي. یعنی یو حقیقي تجربې، یو تخلیقي حقیقی تجربه دلته د دې شکلونو دوه مخه تراغل خو کله چې دغه حقیقی تجربه ستاده تخلیقی تجربه سره جوړیږي نو دلته کې دا تویل شي چې تخلیقی تجربه چې دغه حقیقی تجربه نه بغیر نشي تر سره کېده دا مطلب دا شو چې هیڅ یو تخلیقی تجربه یا هنري تجربه چې ستا خام مواد ور سره موجود نه وي نو د خام مواد نه بغیر هیڅ یو تجربه چې دا هغه نشي کېدلی زدا غنم چې کزه د خپل ذات تر حد سوچ کوم نو اگر چې د پردی وطن مسافری خواري مزدوري دا یو ډېر تریخ صورتحال وي او په کلونو کلونو د صورتحال نه تیرېدل په داسې حالاتو کې چې کدی یو سړی سره هغه د برداشت قوت نه وو او یا دا دی چې هغه دغه مخې ته ځینې مقاصد نه وي پراته چې هغه دا فرض کیږي او ټیک دی دا صورتحال ډېر تریخ دی خو دا تریخ صورتحال زما د هنر دپاره زما د فن دپاره ما ته پکار دی دا زما خام مواد دي او زه دا خام مواد حاصلول غواړم نو ډېر خلک دي چې هغه مسافرۍ کوي د هغې نه تجربې م حاصلوي خام مواد م حاصلوي خو نو هغه خام مواد هغه تجربې د هغې د ریئل لایف د حقیقي ژوند تر حده ممکنه ده چې د ده قدم په قدم ځای په ځای رانمایي وکړي مثلا یو سړی تاجر نه دی هغه تاجر جوړ شي یو سړی دکاندار نه دی هغه دکاندار جوړ شي یو سړی کاریګر نه دی هغه کاریګر جوړ شي مګر زما غوندې یو سړی چې هغه د شعر د هنر سره تعلق لري نو زه ته بیا دا استفاده کولی شم چې ما حقیقي تجربې چې دي هغه بیا زما د شعر دپاره د خام مواد حیثیت لري او دغه خام مواد چې زه راخلم او د خپلې تخلیقي تجربې نه تیروم نو زه خو دا ګڼم چې که دا تجربې ما سره نه وای دغه ریئل تجربې ما سره نه وای نو دا څومره په لږه پیمانه چې ما شاعري کړی کېدای شي دا ما سره په لاس کې نه وای.
په ادب کې خدا بحث اوس ډېر زوړ شوی دی چې وایي ادب د ادب لپاره که ادب د ژوند لپاره، خو زه به دا پوښتنه داسې وکړم چې د پښتنو په وطن کې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې کوم حالات خصوصا دا تیر لس پنځلس کاله چې بیا کوم نور خونړي حالات په دې وطن کې پېښ شوي دي، دی هم زموږ پر دې معاصر شعر معاصر ادب باندې ډېر اغېز کړی دی. ځینې ادیبان خصوصا هغه چې تر ډېره د ادب د ادب لپاره په دې نظر دي، نو هغوی دغسې شاعري ته یا دغسې ادبیاتو ته چې په هغه کې د معروض حالات انځور شوي وي هغوی دغه موقتي یا د لنډ وخت لپاره ګڼي، وایي چې که دا حالات ختم شي نو دغه ادبیات به مړه شي. څه فکر کوي، آیا شاعر په دې هم مکلف نه دی چې هغه باید د خپلې ټولنې حالات هم په هنري بڼه انځور کړي؟
دا ډېر ښکلی سوال دی او زما په نظر دا په خپل ځان کې ډېر ښکلي جوابونه هم لري. که نیغ پر نیغه جواب یې کوو نو موږ دا ویلی شو چې د خوشحال خټک ټوله شاعري د هغه د هغه وخت د حالاتو بیا په خپله چې د هغه کوم څومره جنګونه مخې ته وو، کوم سیاسي غرضې پرځې مخې ته وې، د کوم قومي انتشار سره مخ وو، د کوم مکار دښمن سره مخ، د هغه په شاعري کې دا ټول عکسونه موجود دي. خو دا تجربې محض د خام مواد په شکل کې نه دي استعمال کړي، د یو خاص تخلیقي تجربې نه راتېرې شوي دي. نو هغه یو داسې افاقي شکل موندلی دی چې په نن وخت کې موږ د خوشحال خټک شاعري ته هغه شاعري نشو ویلی چې کومه موقت شاعري وي. که چېرې د خوشحال خټک شاعري موقت شاعري وي، څلور نیم سوه کاله پس به هغه اوس موږ ته نه رارسېدلی. هغه موږ ته په رارسېدو کې به تر اوسه پخوا ضایع شوی وی، خو هغه ضایع نه شوله، هغه موږ ته رارسېدلې ده او موږ په زړه او نظر سره د هغه د شاعري هرکلی کوو. په دې مطلب دا دی چې حالات، خپل معروض حالات، موجود حالات، هغه صرف د حالاتو په شکل کې بیانول دا عین ممکنه ده که یو شاعر داسې وکړي د هغه شاعري به ضایع شي. حکم دغه حالات د خام مواد په طور هغه راواخلي او هغه د یو بهترین تخلیقي تجربې نه تیر شي، نو زه دا ګمان کوم چې یو شاعر هیڅ قسم شاعري چې د هغه نه ضایع کېدی شي نور کېدی شي او نه د چا د پامه بدېدی شي.
که ممکنه په دې برخه کې خپله یوه غزل راته واورو بیا به څو خبرې وکړو.
ښه، د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه ښه دي، د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه ښه دي، که څوک لیدلی شي خوبونه نو خوبونه ښه دي. زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول، زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول، مالیاره مالرا ګلان که خنجرونه ښه دي. سپ هوار سڑک د ژوند د اژدها نه تختی، سپ هوار سڑک د ژوند د اژدها نه تختی، د غیار واته ستا د سترګو ګړنګونه ښه دي. او ژوندی خواړه په ګنډلو شونډو خوښ دي سره، رازه د مړي دی وسوکړي اذانونه ښه دي. او بې مقصدی خو هسې هم چاپې رواک اخیستې، بې مقصدی خو اسې هم چاپې رواک اخیستې، هیچا ته غلی غلی مو وایه، رګونه ښه دي. او مونږ د دنیا د نازک طبیعت څخه پوهیږو مونږ د دنیا د نازک طبیعت څخه پوهیږو زما استاد ترمنځ خپل نزاکتونه خدي او آخری شعر دی ما تخکاریږي چې کیسر به دومره ښه هم نه وي ما تخکاریږي چې کیسر به دومره ښه هم نه وي دا چې لورایې خبرې او شعرونه خدي
ډیر ښه.